لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. په دې اوسط خبرونه کې به واورئ چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش د وسلوال ډلې 11 کسان وژلي. په بغلان ولایت کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سعودي عربستان سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یوه هوایی برید کې د داعش د وسلوال ډلې 11 کسان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و. د پولیسو یو چارواکي ویلي په اچین ولسوالۍ کې په پرنۍ هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته تېر ورځ په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې چې وروسته طالبان په شا شول او یو پوځي مرکز هم د طالبانو له محاصرې څخه ایستل شوی. ښاغلی بشیر زیاته کړه چې په نښته کې وسلوال طالبان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د منګلو له سیمې څخه هم چې څو ورځې مخکې نیولې وه په شا تنبول شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته سپارلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تورن علي احمد د هرات ولایت د غوریان د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. د افغانستان د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي د ایران د انټرپول پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل پیژندل شوی او تر نیول کېدو وروسته افغان حکومت ته سپارل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا په قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د استولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری نیسي. الجبیر دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې په هغه کتنه کې وکړې چې تمرکز یې په سوریه کې پر روانې جګړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوریې او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. کاناډا وایي تر دو راتلونکو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدراعظم جسټن ټراډو پرون وویل هیواد شپږ جنګي جیټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد یې د دې هیواد رول ستایلی دی. د عراق پوځ په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي سو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمیر عراقي چارواکو ډار څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه لاندې کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د موصل ښار ونیو او دا محل په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه ډېر ژر ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته وغورځیږي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یوې هلیکوپترې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د می اته ډوله الوتکه د دوشنبې په ورځ د یو روزنیز ماموریت پر مهال لویدلې ده. درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار پکې مړه شوي دي. تر اوسه پورې د دې هلیکوپتر د نسکورېدو سبب معلوم نه دی او د روسیې دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د می اته ډوله الوتکې چې په شپېتمه میلادي لسیزه کې طرحه شوې وي د الوتنې د کافي خوندیتوب د نه لرلو له کبله تل له انتقادونو لاندې وي. او د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. معصومی محمد رجب پرون له اتو ساعتو توقف وروسته د قرغزي ځواکونو لخوا خوشي شو. د خبریال د تاجکستان د اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د بابا جان غفور په سیمه کې ونیول شو. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې د نو ځکه پرې قرغزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاګل آزادې رادیو او قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې بشپړ خبرونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادې رادیو د ویب پاڼه پته ده. خو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. تمه ده چې سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو دریو نیو پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې په مقصد نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره په دولتي ادارو کې لسګونه زره بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا پړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلا پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې په پراخو ساحو کې د نیالګیو د کینولو او باغونو د جوړولو کمپاین پیل شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې کاناډا وایي په عراق او سوریا کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پای ته رسوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د نجونو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې له ځوانېدو سره سم د لومړي ځل لپاره ورسره مخامخ کیږي.
ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او همدارس د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روان فبروري میاشتې تر وروستیو پورې هلمند ولایت ته سلګونه سرتیري واستوي. له برتانیا څخه خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو یو 200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره هلمند ولایت ته واستول شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به څومره سرتیري واستول شي. پر دې موضوع نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نامنه ولایت ته استوي. د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې. خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دی ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته په روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په رپورټ کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون رانشي. ورځپاڼه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دمه امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کر یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د رپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحد ایالات د نتایج شو راپورونو له مخې په پام کې لري چې د روانې فبروري میاشتې تر پایه پورې هلمند ولایت ته د خپلو سرتیرو یو کنډک چې سلګونه سرتیري به پکې وي واستوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا امریکایي ځواکونه او په مجموع کې نړیوال ځواکونه به په هلمند ولایت کې امنیت ټینګ کړی شي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریه تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې خپور کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره 150,000 دولتي بستونه لا هم تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیون غواړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې چټک کړي، خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د دولتي تشو بستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په دې برخه کې هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت له نظره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د سارګرو کموالی او پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د ګمارلو د پروسې سستوالی سبب شوی چې په زرګونو دولتي پوستونه تش پاتې شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو کموالی سبب شوی چې 150,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوست د ډیرو کسانو کاندیدېدو پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړې ده.
یو 15,000 بسته په ټولو وزارتونو کې کمبود دي چې تر اوسه پورې مقرر شوي نه دي. دا د ټولو وزارتونو مسلک او کاري استقامت پورې اړه لري. دا اصلا پرسونل د اصلاحاتي ادارې کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشري د هر وزارت سره د پروسه سری کې
د زرګونو دولتي پوستونو د تشوالي موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې په هیواد کې د بیکاری او له قچاقي لارو څخه بهر ته د ځوانانو د تک ستونزه له کنټروله وتلې او له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 400,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست. پس چرا ده این جوانا را مقرر نمی کنند؟
یو 50,000 دولتی پستون خالی دی. ولی پر زوانان نگمارل کیگی. داس زوانان شته چه په هواد کی دنن و بحر الوڑی زدکری کری خو دو بیکاری لعمل سرگردان گرزی او یا له هواد سخوزی.
زین افغان زوانان وای چې پډیرو خواري وي لوړ زده کړی کړي او سره لدی چې د زده کړو اسناد لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو آزادی رادیو ته وویل،
دو سال میشه که پوهنتون فارغ هستم، فامیلیم سر ما زحمت کشیده می طول 16 سال.
دو کال کیږي له پوهنتون څخه فارغ شویم. کورنۍ مې را باندې په شپاړسو کلونو کې ډیر زحمت ایستلی. په ډیرو ادارو وګرځېدم، امتحانونه مې ورکړل، ښې نمرې مې واخیستې، خو په نتیجه کې واسطه لرونکي مقرر شول. بیکاری تنگ کړی یم. کوم ځوانان چې په مخدره مواد وخته کیږي لامل یې همدا دی.
همدارنګه د عزت الله په نامه یو بل ځوان وای چې د کابل له میخانیکي انسټیټیوټ څخه فارغ شوی، په ډېر ارګانونو کې امتحان ورکړی، خو د ده په خبره واسطه لرونکي پکې بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده او دې چارې ته کافي پرسونل هم لري.
مجموع 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاد دی معلمین است.
پا مجموع که 50,000 پستون نه بلکه 22,000 دی چه دیری ده خونکو او زینه ده خاروالیو دی او ده اصلاحات و ریفورم پوری آرانه لری. د وزیرانو شورا د وروستۍ پریکړې له مخې د ډیرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې یوازې د نظر حیثیت لري. په دې کې داسې پوستونه هم شته چې په نامنو سیمو کې دي.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون د دې ستونزې لامل په دولتي ارګانونو کې بې نظمي او د ظرفیتونو کموالی ګڼي. دی وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نشي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
د جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان له دولت څخه د غلا شویو تیلو دا مرکز خبریالانو ته ښکاره کړ. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په دې ډله خبریالانو کې و راپور راکوي.
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅېږي، ولې مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې. خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو. د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاوډسپیکر پرې لګولی و، ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې، د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وې. شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به پر شخصي وړو سوداګرو پلورل. نوموړي وویل دوی پر خپل امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپل خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي، خو په خبره یې هغه مسولین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي. نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملا د مدني فعالانو په مټ، د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول و چې دوی تیل خرڅول او نور د غلا ګاډیم و، جالي پلیټونه هم و. نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ، ولسي نمایندګانو وی کوئ.
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د ده ورور سره رینجر رانه وتل، خو دا ورته نه ده معلومات چې څومره تیل به یې پرې خرڅول.
داری چې رینجر به راغله خو ورور به مې ورسره راننه وته، دلته بیا به دروازه بنده کړه که مونږ نه پرېښودو خپله، نور دلته به راننه وته. خدای خبره چې څومره لږ ښکته کړو، نور دومره خبره نه.
د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کره اسناد وي نو له دوی سره دې شریک کړي.
درې ساعت امام مې بینم صدام شواهد وجود نه لري کې ثبوت بسازه کې ګویا یو پرسنل اردو ملي درې موضوع داخل بوده باشه.
بلخوا د ننګرهار امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وایي دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده، خو نوموړی وایي امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد پولیسو ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتللی او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد دنده سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوعیت معلوم کړي. دا سره
له دې وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې تحقیقي رپورټونه خپاره کړي ول، خو مسؤلینو دا ډول اداوې رد کړې وي. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسؤلینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
شاه محمود شینواری ول جلال آباد د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارواکي او نور مسؤل مقامات وایي غواړي په دې ولایت کې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همدار ازمنه کړي چې له 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي به کینوي. روحلا انوری په دې اړه دا راپور راستولی.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادۍ راډیو ته ویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوې پیل شوې کمپاین کې غواړي چې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 400 جریبه ځمکه د چارې جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 400 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکونکي له ریاست وغواړي چې باغونه د کوم مرض سره مخ نشي.
کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هم هیله او خواهش داده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو لپاره نیالشانی وکړه او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکړه.
په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ رئیس انجنیر عبدالغیاث وایي باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیالګیو د نال کولو کار روان دی.
400 جریبه ساحه چې پیلن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا انیشیټیو لخوا جریب ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پیلن نیالګی پروګرام روان ده. 400 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد وټپور او شیګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوي او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوي هلته د غوزانو او بادامو نیالګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا احیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ د وزارت پروژه ده 10,000 چارمغز او بادام به هم په دې پسلنی نشانی کمپاین کې هغه ساحې چې ځنګلونه پکې قطع شوي وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کېږي. دغه 10,000 بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا احیا احداث لپاره دغه کېږي دغه به د کونړ په ټول ولسوالیو کې نشانی کېږي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل خپل یو جریب ځمکه د مالټو باغ جوړولو ته ځانګړې کړې ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په خپل پټي کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت خوانی و پروژه راغلی و هغه پروژه دغه بوټي دلته راوړه 122 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د سونه کې چې سرسری کار وکړي لکه د پخوا په شان ته چې بوټي نړ کې او بیا زموږ پروا و نه لري. راشي باید دا باغونه کنټرول کړي، موږ لسره راکړي، که سره نه راکړي موږ ته هدایت وکړي د مرزونو لپاره چې کوم بوټي مرض کوي هغه وګوري چې موږ ورته خپل راسه کومک ودی کې کنه موږ خپل اول واخلو څو زموږ دغه باغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وایي افغانستان یو زراعتي هیواد دی، که چیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي نو یوازې دا نه چې افغانستان به له نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو له واردولو خلاص شي بلکې د میوو او نورو خوراکي توکو یو صادرونکی هیواد بشي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد لالودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت ته وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه به له نورو ډلو سره اړیکې نیسي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي ټاکل شوی. د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالي ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد معنوي ټاکل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې فاروق ورداګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د مقرریو پر سر اختلافاتو حکومت له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقرریو کې اختلافات د دې لامل شوی چې پر حکومت د خلکو باور راکم شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید لویه جرګه راوغوښتل شي او د حکومت په اوسني جوړښت له سره بحث وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورسیو کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بې اساسه او له واقعیت لرې راپورونه خپرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید ډاډه اوسي چې حکومت په ښه لوري روان دی او ورځ تر بلې خپلې ریښې پیاوړې کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. فراه ولایت د برېښنا د لاین د غځولو د پروژې تدارکاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به کار په عملي ډول پیل شي. د فراه ولایت د برېښنا امریات وایي افغان ولسمشر دا پروژه تایید کړي او د کار عملي چارې به یې یو معتبر شرکت ته وسپارل شي. په دې اړه نور حال د آزادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
فراه ولایت د برېښنا بکت لین غځولو 210 کیلووات پروژه تیر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پلي کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوی دی. د فراه ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېرې موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاته وه چې له نیکه مرغه پرونی تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي. د دغې پروژې په لاره کې به 140 کیلومتره د برق لین د ایران څخه فراه ولایت ته وغځول شي. د فراه د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کاله وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به یې ټوله فراه ته فرزانه به برېښنا برابر شي.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد.
تیر روز در نیک مرغ دغه پروژه در ولسمشر لخوا تایید شوه چې ډیر ژر به عملی کار په فراه ولایت کې پیل شي. همداشان د برت سب استیشن د پروژې کار هم ډیر ژر شروع کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو دولت غواړي چې دغه پروژې کار دی په جدي توګه تعقیب کړي تر څو د تیرو په شان بیا کارونه ونه ځنډول شي او د فراه ولایت اوسیدونکو د برېښنا خوندان شي. دوی وایي دولت باید په جدي توګه دا پروژه تعقیب کړي او بیا د تیر ځل په شان پر نیمه لار پرې نږدې.
خلیل الله هم یو تن د فراه ولایت اوسیدونکو ما نظر د برق پاړه باندې دا دی چې کچېرې زموږ ولایت برق راسي موږ کولای سو په بیلابیلو څنګ کې د برق څخه استفاده وکړو او اقتصادي پرمختیا زموږ په نصیب سي. لکه د فابریکو کارخانو فعال کېدل او پراته سربېره پر دې چې موږ کورونه او چاپیریال روښانه کېږي.
زره ما اینه برادر کنه برق که ایران میای خیلی فایده دارن. دستگاه ها به فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. حال زیور کارا هست دستی وقت وقت که برق بیا گیدگی برق میشه جوان
په همدې اړه کې د فراه د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی وایي چې مخکې ایران دغه پروژې په وړاندې ځینې خنډونه جوړ کړي وو خو اوس هغه حل شوي او ډېر ژر به د دغه پروژې عملي کار د مرزي نقطې څخه پیل شي.
مشکلاتی بوده و حتی مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
مشکل زین سنزی پا برشنا ری هست و زین سنزی هم در ایران هیواد جوری کرده وی او ویلی چیز مرد در برک ورتی هلرد خوز در اصون زیل شی و ایرانی لوری هم چمتو ده چی برخ پراته ور کرده. هم داشن کرده چی در پروژه تدارکاتی کارو نخلاشی نموش دیر اتمنان رو چی در پروژه با عمله شی. تکل شی وش در ایران چه خدبرگ در ورده ولو پروژه تیر کر پلیش و در پروژه تر وسط زنده تلیوه.
سناولا له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې په هلمند کې چارواکي والی عملیات ژر تر ژره نشرو کوي ځکه چې وخت سره زر دی. علي محمد احسان له کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي هلمند ته د امریکایانو تګ د جګړې د دوام په معنا ده. نصر الله د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي که امریکایان جنگ ته ولاړ شي نو جنگ به اوږد شي او د سولې خبرې به زنده نه شي. سناولا اتل د هلمند نلیکی که دغه بهرنی ځواکونه په مخامخ جګړه کې برخه وانخلي نو کومه فایده به ونه لري. او نوراغا د هلمند نلیکی هلمند ډیر نارامه ولایت دی، یوازې درې ولسوالۍ امنیت دی، که ژر تر ژره ځواکونه هلته ورشي نو دا به ډیر ښه وي. لس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې اووله جنګیالي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن و نیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی. د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووځي. په امریکا کې محکمې د داعش ډلې د یو وژل سوي مشر پر مېرمن تور لګولی چې د برمته شوي امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. او سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاستولو سره موافقه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع. کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د کاناډا صدراعظم پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای یې د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي، خو د دې هیواد دوه الوتکې به ائتلافي الوتکو ته د سوند موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدراعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د هغه کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د کاناډا صدراعظم وایي هیواد یې هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډېر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکی دښمن کرکه نه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدراعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هیواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکارۍ ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکارۍ هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمېر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمېر نور بیا غواړي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلاره خوګ دی جانانه درې واړه پرېګدام تاسو راځمه. خو زموږ ځینې ځوان کادرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولی شي او آیا له خپل وطنه تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بېدرېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګتل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې شپېته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شي خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شي خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولای شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شومه، خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشته ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کېږي. ښایي ډېر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تیښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډېره وي، د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کېږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یوه ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه هغه کوي. د بعض سرچینو نه تله موږ اوس اورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی دریم موضوع دولت وظیفه دا څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر کوي اوس وضعیت کنه دی پاینده کې په یو کال کې مرتبه پروګرامونه لرو ځین بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کی متاسفانه دولت ونسو کولای په یو کال کې دا کار مخته یوسي
دوستانو ښاغلی صبوري همدار ازوای چې په اروپایي هوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی کال ته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط بیا د پیسو پیدا کول شرایط دی او فامیل پالنه په غیر ټولنه کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه دی د دوی خپل چې عبدسی او با ابرو کار پیدا کولای شي چې دوی خپل فامیل خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي چې دغه نه چې دی د اقل یو ور پښتنه وي کې چې آیا څه چلته تم وضعیت څنګه دی آیا ماغه د خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولالته به جنت یي هغه سي جنت هم هلته نشته بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرلونه سره دوی هلته مخامخ سي
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري نامنی او بیکاری به وی دوستانو خو آیا د حل یوازینه لار لخپل وطن تیښته ده په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبر یاور دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري ناروغ دی مثلا وطن می زده وطن نو لري د وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور صداوی په دې حالت کې وطن تری د مطلب دا چې مور پر هودل
زم مثال درکمه د وطن چې د کور حیثیت لري نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخل شي دغه پوړند مقابله او دغه د مبین وړل پکور دی نه دا چې موږ د خپل کور نو تخت یعنی د کور غلطه یو مرز ته پیګ دی دا خو نورم در بدر کې وي پیدا دی هو دې پرې د نه دې د پرې مرز چې پیدا شوم به ته تک مرز دې ودات به وسه
وطن زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن
ملګرو څو نور محصلان غرڅنې ساهو نسیم محمدي او عائشه قاضي دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه
زه شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان جلی هلک ته بچی هلی باید حق ادا شي
په افغانستان کی قدرونه کمیږي ځ خپل وطن ته خدمت نه کوي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي الته بولانی او برګر دغه شانو کی دوی وظیفه کوي نو چې دلته راشي بیا دلته غټه خبرې کوي چې مونږه الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی
زه هرګس نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لاشم زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانی کو تر څو پوری مونږه د نورو ملکو خدمات وکو امغه یو وخت دوی ک مونږ ته رسیدي په امغه باندې خنات وکو مګه خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږه بل ملکو ته لاړ شو بلکې داسې مونږه خپل هیواد جوړ کو دوم ملکون خلک او ځوانان دا چې زمونږ ملت دلته کار وکړي
دوستانو ننګ تل هم وای چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپل ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله دی په بارانیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم دوی کلار شي د خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري دوی ته پیغام درې هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم
ژوند خوندور نه وي. وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کی. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته فزیکی شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث بدای چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولېګل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقی او پرمختللې ټولنه بنسټ کیږي.
ښاغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وای چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دی وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام، موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1999 کال په پیاد راولو، طالبان دوره په یاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعضی مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته دا ده چې تاسو دولت ته میوینئ، تاسو افغانستان ته وګورئ، وطن ته وګورئ، خلکو ته وګورئ. یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړئ چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي، دوستانو، چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله. سمه ده چې نا امنی او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم، یک خیال است.
زمون وطن مور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننۍ تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندل شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله، الله مو
پښوندن کې مشتون بلتا مړی مړی تمو تا در در مازه د ډوډش کورې زمو کورې زمو وطن مور زمو کورې زمو وطن مور زمو.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنوریدونکو سلامونه مې ومنه. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي، او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدري ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلې هیدري زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو پمرستا دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله انجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو ترڅنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دیته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوې. له شرمې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپل د حالت سره مخ شوم، ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړي. سره زه خپل ډېر دردمه چې په ما څه شوي. خپل ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري، پوهېږي ما کوم څه شوی. ام ډار، ام که شرم ټول ځان مل خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل لور سره به رفاقت غونډې او هغه ولري مخته دین چې دغه حالت سره کې مخه شي، لږ معلومات ورته ورکړي، لږ آماده ورته اوسېږي، لږ ورسره صمیمي رفیق رفیقانه دوستانه روابط ورسره ولري، یو رقم په دې موضوع باندې باید پوه کړي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان، هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ، مخکې له دې چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په دریم صنف کې د حیث و نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې لیدا چې دا استاد مې وایي زه تاسو ته باندې تاسو نه پوهیږئ، باید زمو سر په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږئ، د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو ونه دارئ. دا کسی موارد لري چې بعض جنکۍ حیران شي چې ما چی شي سوی ده، د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاهوي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تا تاسی لداسی و حالت سر مخ کیږي نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هر مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
ما لورګانې ما ورته وویل چې داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بلته جنو کوي شي دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي. ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي مای لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش د بحران د یو ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر له حیا ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه له ذهني اړخه له جسمي اړخه له جنسي اړخه بدلونونه راځي او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي چې په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبر ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده. د دې لپاره چې خپل د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک په داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیل کی. خزه یا جنکی دا نخی پاک ټوټی دي ځان ته واخلي. نو دا نخی پاک ټوټی به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د اومینځي بیا د او کشه کی بیا د لمر ته واچي خو وچی شاو مخې. بیا که اوتو الته میاسر وي خو خدای چې شاو مخې اوتو کی او کچیرته اوتو نشته برق نشته نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خددونه پورته شي یعنی میکروبونه مړ شي یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوی په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیر تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري، نو دوی بیا پریزونه کوي. خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري، خو خطر زیاد ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کیږي، او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري، کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کی، ځینو پښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړین ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه کې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. ځینې علماو نه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کوو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي، او په یو ډول منحرف نه شي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.